پات د ورځې لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت څاروان یم. دا خپرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. په سر کې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. د کابل ولایت د درې سوه محلونو د رایو د تفتیش کار به نن پای ته ورسیږي. کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته پرچاو شوې برېښنا به نن بیرته جوړه شي. د امریکا او هند مشرانو په افغانستان کې پر همکاریو خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل تمه ده چې د کابل د رایو د درې سوه محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نهایي کوشش د دې روان دی تر څو د سه‌شنبه ورځ تر اخره پورې دغه درې سوه محلونو تفتیش پای ته ورسیږي. او دغه درې سوه محلونو د تفتیش نه به وروسته موږ وتوانیږو چې د همدغه اونۍ تر پایه یا هم د راتلونکې اونۍ په سر کې د کابل ابتدایي لیست هم خپور کړو.
ښاغلی سادات هم دراز ویل چې په دغو درې سوه محلونو کې د تفتیش بهیر د اسنادو د نشتوالي د ستونزې له کبله د یکشنبه په ورځ پیل شو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا پرې شوي مزي به نن تر ماسپښینه پورې بیرته ونښلول شي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل د مزو له نښلولو سره به د کابل اوسیدونکي بیرته له برېښنا برخمن شي. د افغانستان د برېښنا شرکت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د برېښنا مزي د پلخمري دوشي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په لړ کې قطع شوي دي. له دې پیښې وروسته د پروان، میدان وردګ، غزنی او لوګر ولایتونو برېښنا پرچاو شوه. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان ولایت کې د یوه کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د دې ادارې مرستیال محمد استم سیاس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل مرستې پرون د قربانیانو پر کورنیو وویشل شوې.
برای هر خانواده شهید 5000 افغانی ورید.
دی وایي هرې کورنۍ ته چې غړي یې له لاسه ورکړي 5000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 20000 افغانۍ ورکړل شوې. ښاغلی سیاس همداراز وویل چې د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ په کان کې د یکشنبې د ورځې په پیښه کې 1.5 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر او د هند صدر اعظم په سوداګرۍ کې د کسر د کمولو ترڅنګ په افغانستان کې د همکارۍ پر زیاتېدو خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د هند صدر اعظم نریندر مودي ته ټلیفون وکړ او له هغه سره یې د هند او امریکا په سوداګرۍ کې د کسر پر کمېدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ همداراز وایي د دوو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې هند او امریکا به پر روان 2019 میلادي کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت زیات کړي. د امریکا ولسمشر او د هند د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترک چارواکو سره پر سوریه خبرې کوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن سه شنبه د ترکیې د دفاع وزارت او استخباراتو له چارواکو سره په کتنه کې هڅه وکړي چې په سوریه کې د امریکا د نیتونو په اړه ځینې پوښتنې روښانه کړي. جان بولټن په داسې حال کې انقرې ته سفر کوي چې ورسره په یو وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته ځي. بولټن وروسته له دې ترکیې ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دوی ونې په خوا نابابره اعلان وکړ چې له سوریې څخه 2000 امریکایي پوځیان باسي. ټاکل شوی دی چې جان بولټن د ترکیې له دفاع وزیر خلوصي آکار او د استخباراتو رئیس هاکان فیدان سره وویني. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د دې ښار کنټرول د هغو کورد ملیشو په لاس کې دی چې امریکا یې ملاتړ کوي. داعش په یوه خبر پاڼه کې چې په دې ډلې پورې تړلې عامه خبري اژانس خپره کړې ویلي چې په دې حمله کې 12 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو جنگي بیړۍ د رومانیا بندر ته ورسېده. په تور سمندرګي کې د امریکا جنگي بیړۍ د متحده ایالاتونو له لوري د قدرت ننداره ده، ځکه چې روسیه دا سیمه له نږدې څاري. USS فورت مکهنری لومړنی امریکایی بیړۍ ده چې په نومبر میاشت کې کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې د روسیې او اوکراین د سمندري ځواکونو ترمنځ له لانجې وروسته تور سمندرګي ته داخلي شي. رومانیایي او امریکایي چارواکي وایي امریکایي بیړۍ د رومانیا کانستانتا بندر ته پرون دوشنبه ورسېده او هلته به د پنجشنبې تر ورځې پورې پاتې شي. دا جنګي بیړۍ به وروسته د رومانیا په اوبو او نړیوالو اوبو کې د دغه هیواد له بیړیو سره ګډ تمرینونه وکړي. او د ازبکستان 15 اتباع او د قرغیزستان یو تبعه پرون دوشنبه د سویډن په پلازمینه ستاکولم کې یوې محکمې ته حاضر کړی شول. دغه شپښتنه اسلامي دولت ډلې یادایشته د پیسو په لیږلو تورن دي. تورن کسان چې عمرونه یې د 24 او 46 کلونو ترمنځ دي په سویډن کې په قانوني ډول ژوند کوي. د دوی درې تنه په سویډن کې د یوې حملې په پلانولو تورن دي، خو دوی ټولو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. لاس پجاو شپږ دقیقې دی. زموږ شخله ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې د راپورونو ترڅنګ د کابل ورسپانو ته کتنه کوو او بیا هم د موسیقي مینوالو لپاره خبرونه لرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هیله لري چې د پاکستان د سفر په لړ کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره په سیمه ییزه اجماع کې همغږي زیاته کړی شي. محمد عمر داوودزی چې د یو پلاوی په مشرۍ نن په څلور ورځني سفر پاکستان ته ځي، دا څرګندونې تېره شپه ازادي رادیو ته وکړې. اسلام آباد ته د ښاغلي داوودزی له سفر سره په یو وخت راپورونه وایي چې د دې اونۍ په پای کې د طالبانو استازي بیا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبري کوي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د دې هیواد په ګډون د سیمې د هیوادونو هڅې سره هماهنګ او یو لوري ته برابرې کړي. محمد عمر داوودزی چې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، دغه څرګندونې تېره شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې او وویل چې له پاکستاني چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې په دغه پروسه کې دوی څومره همکاري کولای شي.
روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یک نواخته شي د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی او د پاکستان د ملکي او نظامي مقاماتو سره به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
ښاغلی داوودزی وایي د پاکستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو وروستۍ هڅې د افغانستان له دولت سره په هماهنګي شوي یا حداقل له غونډو مخکې یا وروسته ورته خبر ورکړل شوی، خو د ده په وینا د اغېزمنتوب لپاره یې دې ته اړتیا ده چې پکې همغږي زیاته شي. د تیر کال په دسمبر کې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو خبرو او د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له استازو سره په څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو ګډون ته هم پاکستان زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره دې ته هم اړتیا ده چې پر پاکستان سیمیز او نړیوال فشارونه زیات شي، ځکه د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو پراخ نفوذ لري او کولی شي هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
پټول چې پر طالبانو باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، که هغه نظامي فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، حتی د پاکستان د اشارې څخه بغیر ډېر کم کارونه طالبان کولی شي او دا طالبان مني. زه باور لرم چې د عربستان سعودي نه د مذاکراتو لړۍ انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهم او ښکاره دی.
د ښاغلي سادات په وینا پاکستان غواړي چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ته زیات مشروعیت ورکړل شي. رویترز خبری آژانس د طالبانو د یو شمیر سرچینو په حواله وایي چې د طالبانو استازي باید د اونۍ په پای کې په قطر کې بیا له امریکایي چارواکو سره وګوري. د طالبانو یو جګپوړي مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو مشرانو له دوی غوښتي وو چې په سعودي عربستان کې په پلان شوې غونډه کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو د دې لپاره چې دوی په اوس وخت کې دا کار نشو کولی دغه غونډه لغوه کړه. د هغه په وینا د همدې لپاره دغه غونډه بیرته قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې پرانستی دی ولیږدوله. د طالبانو یوې بلې سرچینې هم دې اژانس ته ویلي چې د افغانستان له حکومت سره ځکه مخامخ خبرو ته نه کښېني چې دا حکومت له دې هېواده د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو چې دوی په وړاندې جګړه کې ډېرې قرباني ورکړې وتل نه غواړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم په سعودي عربستان کې د غونډې د لغوه کېدو خبره تایید کړې، خو دا یې نه دی ویلي چې بل غونډه به کله او چیرې کېږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غواړي چې په نږدې راتلونکي کې د نیمه دولتي زورواکو لیست اعلان کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا کسان د نظام له امکاناتو په استفادې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول عامه نظم اخلالوي چې باید مخې ونیول شي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
د کابل په کچه د غلو، انسان تښتونکو او شکونکو د اوږد لیست لخپرولو وروسته نیمه دولتي زورواکو ته د کورنیو چارو وزارت ګواښ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي د هغو زورواکو پر وړاندې به قانوني اقدامات وکړي چې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه عامه نظم اخلالوي. وزارت وایي لومړی په نږدې راتلونکي کې د دغو نیمه دولتي زورواکو لیست خپروي او ورڅخه به غوښتنه وشي چې حساب کتاب ته حاضر شي. د یاد وزارت د ویان نجیب دانش په وینا کې دغه کسان په خپله خوښه د حساب لپاره حاضر نشي، د پولیسو له ځواک څخه په استفاده به یې بانکي حسابونه بند او له هیواد ممنوع الخروج اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ د شاوخوا 200 داسې کسانو نمونه په یو جدول کې خپاره کړل چې د دوی په وینا په کابل کې په وسله والو غلاو، لارش کوونکو او انسان تښتونکو ورانکاره فعالیتونو کې ښکېل دي. یاد وزارت ویلي دا کاري د دې لپاره کړی چې خلک له دوی سره د غلو په پیدا کولو کې مرسته وکړي. له دې سره ویل کېږي چې تر دې دمه 9 کسان د پولیسو لاسته ورغلي دي. د مجرمینو او نیمه دولتي زورواکو پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی چې له دې وړاندې دغه وزارت ته ورپېژندل شوي نوي وزیر امرالله صالح د پولیسو په لیکو کې هم د جدي اصلاحاتو په اړه پولیسو ته لارښوونې ورکړې دي. ورستی غوښته پکتو د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وای د افغانستان عام ولس د همداسې بې پری اقداماتو تګی دی. خود د لاسدی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه چې دا څرګندونه او اعلامی څومره د عملی کېدو وړ دي شک وخت
ډیر خطه وای، اما عملی کولای نشي. غم جنجال پر عمل کده چې اوس ما سره مخ کې یو څو زورواکي ونیول، اما خپل د څوک وای ما په ودره در اخلاص کړل
خغله فقیر وی قانون باید په ټولو خلکو یو شان تطبیق شي او که په دې برخه کې لپاره جدیت موجود وي افغان پولیس یې د تطبیق وړتیا لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام در واورو، اجمل تورمان به درته ووایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، تیره یک شنبه پارک کې ولسمشر غني د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول له یو شمېر جهادي او سیاسي شخصیتونو سره مهمه غونډه درلوده چې متاسفانه ارګ پیغلی شو. په سرمقاله کې راغلي چې په یاد غونډه کې د سولې او روان بحران نه د هیواد د ژغورنې په هدف د یو لوی چتر او محور د جوړولو پر اړتیا خبرې وشوې. د سرمقالې لیکوال لیکي د روانو بدمرغیو تر ټولو ستر لامل همدا دی چې زموږ ولس د خپلې ارادې د تمثیل مرکز نه لري. حکومت له ولس سره واټن لري، له سیاسي کړیو سره د تفاهم ژبه نه لري او په اصطلاح له ځانه سره یې ډنګوي. د ورځپاڼې په باور که حکومت او سیاسي ډلې دغه خلا له منځه یونسي، اوسنی بحران دومره لوی دی چې ټول به پکې د خاشاکو په څیر ورسره واخلي. ویسا په یووالي ټینګار کړی لیکلي، یا اوس یا هیڅ کله. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي له افغان حکومت سره سوله وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي د ایران د ملي امنیت شورا منشي پرونی وی غونډې ته ویلي چې طالبان هڅه کوي له افغان حکومت سره سوله وکړي او ایران په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته کوي. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور پر بنسټ علي شمخاني دا هم ویلي چې امریکا د خپلو استازو له لارې د افغان سولې د مذاکراتو په اړه ایران ته ویلي چمتو ده چې په دې اړه ورسره خبرې وکړي. هیواد دی کې خو امریکایي چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په مطلب کې دا هم راغلی چې ایران په دې وروستیو کې دوه ځلې له طالب استازو سره لیدلی او د افغانستان د سولې په اړه یې ورسره